دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او خزینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکی سلمانی چې روان کال د اگست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفوس را په یوه مرکه کې چې یک شنبه خبره شوې ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو په نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او هغو کسانو سره لیدلي چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې درلودې. د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو مهمې ناستې کاپ 9 کې دوشنبه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې سره راټول شوي. اذربایجان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره هم دغه کانفرنس ته وربللي او ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې دوی به په څنګیزو غونډو کې ګډون کوي او ښایي نورې دوه اړخیزې غونډې هم وکړي، خو د یو دولت د استازو په څیر به په غونډه کې ګډون نشي کولی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر مولوي متیع الحق ثالثه ورسره پلاوي د اذربایجان پلازمینه باکو ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي، که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د روڼتیا د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د یو شتو سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي. په بیان کې همداراز راغلي د ستر مقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار ولایتونو کې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغه قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې لنیوکو سره مخامخ دی. د هند په ممبای ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قونسلګرۍ د افغاني پاسپورټونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی دوشنبه خبر ورکړي چې په ممبای ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ ویلي چې په هند کې ډېر افغان وګړو ته د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو د ورکړې اسانتیا نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورټونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاض بن حمید الرویلی تهران ته د یو ناڅاپي تر سفر پترس کې لخپل ایرانی سیال محمد باقری سره کتلی. د ایران د ایرنا خبری اژانس راپور ورکړي چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایرانی رسنیو په حواله باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان ال سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. د اسرائیل پوځ وای په غزې ترلانګه کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې پوځي مشر محمد ابو سخیل وشلې. د اسلامي جهاد ډلې د جرمني خبری اژانس ته د ابو سخیل مړینه تایید کړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې هغه د غزې په شمال کې پر یو پخوانی خونځي په برید کې وژل شوی. په دې برید کې د ابو سخیل زوی، لور او درې نور کسان هم وژل شوی. بلخوا د سوریه یو څارون کې بنسټ وایي چې د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرائیل په هوایی برید کې 9 کسان وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تورېستي ډله ګڼي. اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي پر سید زینب صاحب د اسرائیل په هوایی حمله کې دوه کسانو د وژل کېدو ترڅنګ څوار لس نور کسان ټپیان شوي چې فزه او کوچنیان هم پکې شامل دي. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دینه سختوي. واشنگتن پوسټ د یو شمېر سرچینو پر بنسټ چې نمونه یې نه دی یاد شوی راپور ورکړي چې ټرمپ او پوتین د نومبر په اومه دغه خبرې سره کړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د نوومبر د میاشتې په 11مه د دوشنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو ناسته کاپ نه وشت. د پایلیدو په درشل کې د اقدام نه کولو په صورت کې ملګری ملتونه په نړۍ کې د تودوخه د لا زیاتېدو خبر ورکړي. بلخوا د اقلیمي ستونزو ته په نړیواله کچه د حل موندنې په موخه جوړ شوې د غونډې ته د پخوا په پرتله د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي.
د اقلیمی بدلون لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د کاپ نه ویش غونډه کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې که اقلیمی ستونزو ته حل لار ونه موندل شي خای د هغې په پرتله چې په خوا یې اټکل شوی نړیواله تودوخه څو برابر لوړه شي. د کاپ غونډه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې داسې مهال پیل شوی چې د اقلیم د زیاتو تخریبونکو هیوادونو امریکا او چین مشران په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون کوي.
د شابریا لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون چوکاټ هغه ځای دی چې موږ هلته باید اقلیمي ناورینونه سره حل کړو او یو بل په باوري توګه هلته مسؤول وګرځو او پر دغه ستونزه کار وکړو. موږ پوهیږو چې دا بهیر ګټور دی ځکه له دې پرته به نړۍ کې د تودوخې درجې 5 درجې لوړ شي.
ملګری ملتونه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې نړیوالو د نړۍ تودوخه د سانتیګراد په حساب تر 1.3 پورې ساتل خپل موخه ټاکلې و. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم په باکو کې د کاپ په سګنې غونډه کې ګډون کوي. له دې وړاندې ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې د طالبانو استازي به په څنګیزو غونډو کې ګډون کوي او خای نورې دوارخیز غونډې هم وکړي. خود یو دولت د استازو په چیر به په غونډه کې ګډون نشي کولای. دا لومړی ځل دی چې طالبان وخت تل رسیدو وروسته د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوي.
دا د اقلیمي بدلون موضوع چې دا یو بشري موضوع ده. موږ چې په نړیوالو باندې ځخ کړی دي چې تاسو د اقلیمي بدلون موضوع د سیاست سره متړي. پدې کې تاسو د سیاسي ملاحظاتو پر ځای باندې زموږ څخه د سیاسي تعاملاتو خو لاره تبلارسي.
د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کاپ نه ویش غونډې ته ورغلي استازي هیله مند دي چې د غونډې ډکه منګولې خپل هیوادونو ته ستانه شي.
زه ډېر زیات هیله من يم چې موږ داسې پریکړه وکړو چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختیا د موخو او د اقلیم په اړه د پاریس په تړون لپاره ګټورې وي.
د کاپ نه ویش په غونډه کې د بیوزلو هیوادونو سره د مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستو راټولولو ثقب ټاکل شوې ده. خوشنون کې وای چې د اقلیم سره د چلن لپاره بیوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره 0 میلیارډ ډالر او تړتیا ده. د پیسو سربیره د اقلیمي ستونزو سره د مبارزې په اړه د پرمختللو هیوادونو کم علاقه هم د اندېښنې وړ مسأله ده. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پایته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پات څلور سوابه او وش په چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د نوومبر لسمه د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې د ساينس نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ساکال دا ورځ ساينس د سولې او پرمختګ لپاره تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ساينس نړیواله ورځ د رسیدو په مناسبت د افغانانو او هلکانو د تعلیم نه یو ځل بیا ملاتړ کړی دی.
پاموکی رپورت ده.
د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ماموریت د دوشنبه په ورځ د ایکس په پاڼه د ساينس نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلی چې د نجونو روزنه د یو خپلواک ملت د پاره د اقتصادي هوساینې او ځان بساینې سبب کیږي. یاد دفتر لیکلی
راځي چې د سولې او پرمختګ په خاطر د ساينسي ځواک د کارولو لپاره په ګډه کار وکړو.
د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ماموریت د بشری مرستو ادارې یو پیغام هم خپور کړ چې په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د متوازن زده کړو د امکاناتو برابرولو په اړتیا ټینګار کړی. په دې پیغام کې ویل شوی چې اروپאי ټولنه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په همکارۍ حتی په بیړنیو حالاتو کې افغان ماشومانو ته د روزنې د خوندي چاپیریال په ګډون درسي مواد او ښوونکو ته د روزنې امکانات برابروي.
د ساينس او ساينس علم دی او د علم د انسان د پیشرفت ترقی او ساينې البته لوی عامل دی، نه یوازې چې علم د افغانستان د ښځو یا د خلکو لپاره مهم دی بلکې د نړۍ د انسانانو لپاره اړین دی.
په عین وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر په مرکز دوحه کې فعالیت کوي د ساينس نړیوالې ورځې په مناسبت د یکشن بې پورس د ایکس په پاڼه ولیکل چې دا سفارت د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره د ساينس او افغان ساينس پوهانو قوت ستایي.
د ګواخونو سره سره د خوځو په ګډون افغان ساينس پوهان مخترین او زدهکوونکي د روغتیا پوهنې او پرمختیا په برخو کې پرمختګ ته دوام ورکوي. راځي چې د هغوی د کار نه ملاتړ وکړو. ساينس د سولې او هوساینې کلي ده.
ما ګرافیک ډیزاین خواندیم، د بخش فلم سازی کار میکردم و ساینس و تکنولوژی بسیار یک رول مهم داره در زندگی کل مردم کل دنیا و آل که گپ اول از هر چیز که زیادتر ساینس میزنه و آمدن طالبا بسیار تقریبا مردم ما را در 100 سال عقبتر برده.
سنف 11 بودم زمانی که طالبا آمد و بعد از اینکه طالبا آمد تمام افرادی که بهترین سرمایه های ذهنی رو با خود داشتن اونا از وطن فرار کردن، مثل بعضی دکترایی که بودن یا مثلا تکنولوژیست هایی که بودن تمام اینا وطن رو ترک کردن.
برای پیشرفت شاگردان مضامین ساینسی مهم است. متاسفانه که در افغانستان سطح درسی پایین است، چی یونیورسیتی باشه، چی مکتب باشه، چی کورس باشه، ما در اینجا ساینس ما بسیار بالا نیست. باید ما به خاطر ترقی کشور خود سر ساینس، سر تکنولوژی کار کنیم.
خب افغانستان که در 2021 میلادی کال در آگست 15 وروسته د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې. طالبانو د نجونو د منځنی او ثانوي دورو د ښوونځیو د تړلو سربیره د 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګو. د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل د تیر کال راپور په اساس په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر 2.5 میلیونو ته رسیږي چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو له عمر سره برابر دي او اوس مهال زده کړو محرومي دي. د همدې مؤسسې د راپور د مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان لپاره 15.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسولی. د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د نجونو پر زده کړو دا بندیز دایمي نه دی او موقتي بڼه لري.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناورې د امریکا او اروپای متحدین په دې فکر کوي چې د امریکا په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ برې د اروپا امنیت او اقتصاد ته کومې پایلې درلودلې شي. د ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې زیاتره وختونه د اروپا او ناتو سره لړزانده اړیکې درلودې. د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول د راپور لمخې د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل، د اټلانټیک دواړو غاړو ته د اتلاف پاړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
پنځوس مشران د پنځشنبه په ورځ د اروپا د سیاسي ټولنې په سرمشریزه کې په بوداپست کې سره جرګه شول. دغه ټولنه پر اوکراین د روسیې له تیري وروسته جوړه شوې ده.
ولسمشر ترامپ د امریکا د خلکو ګټې خوندي کوي او دا یو مشروع کار دی. پوښتنه دا ده چې آیا موږ دې ته چمتو یو چې د خپلو خلکو ګټې خوندي کړو؟
د روسیې له خوا د اوکراین د اشغال په پسمنظر کې د ناټو ائتلاف د اروپا د امنیت لپاره د ملاتیر جوړوي.
نمړی پایلا ایداده لکه اټکل چې کیږي چې د اوکراین سره د امریکا مرستې کمیږي، د ناټو ائتلاف بل اوکراین سره خپل ملاتړ ته څه ډول دوام ورکوي.
آیا اروپا دغه کمښت پوره کولای شي؟
Yes, but it would take a lot more.
ودا به هغه څه په پرتله چې اروپای اوس کوي زیاتو هڅو ته اړتیا ولري.
د خپل ټاکنیز مبارزې پر مهال ترامپ وویل چې د اوکراین او روسیې جګړه په یو ورځ کې پای ته رسوي، خو نوموړي په دې اړه چې دا کار په څه ډول کوي څه نه وویلي. شنون کې وایي اوکراین د سولې و داسې پریکړې کولو ته اړ کېدو په اړه اندېښمن دی چې دغه هېواد نه غواړي ترسره یې کړي.
واقعاً خی یو څه ډار موجود وي. اروپا کې ځینې داسې خلک موجود دي چې پوښتنه کوي که د خبرو اترو له لارې یو ژر حل رامنځته کیږي موږ ولې مرسته وکړو.
پخوانی امریکایي حکومتي چارواکي وایي چې ترامپ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له ناټو ائتلاف څخه په بشپړ ډول د امریکا د ایستلو په اړه فکر کړی و.
زه فکر کوم نوموړی غواړي چې د هغه باندنی متحدین او مخالفین د نوموړي د نهایي ارادو په اړه هڅه او ګمان وکړي. زه فکر کوم نوموړی دغه کار ته د ډیر برلاسي او همدارنګه د ځواک د یوې سرچینې په سترګه ګوري.
د ناټو سرمنشي مارک روته چې د بوداپست په سرمشریزه کې ګډون کوي هم د ناټو غړي هیوادونه په دغه سازمان کې زیات لګښت د هڅولو لامل ترامپ ستایلی.
کله چې نوموړی ولسمشر په ناټو کې یوازنې کسو چې موږ یې هڅولو څو د خپل کلنی عاید یا جی ډی پی څخه باندې 2% د لګولو هدف ته ځان ورسو.
کله چې ترامپ کار پیل کړی د امریکا متحدین ښایي د اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
The declarations or the claims
پر ټولو چینایي وارداتو له 8% د زیاتې تعرفې وځ کولو په اړه د ټرمپ اعلانونه به د نړۍ په سوداګرۍ یو اخلالونکي اغیز ولري. دا کار به پر اروپای ټولنې، اروپا، بریتانیې او نورو ډیرو اغیز وکړي. موږ پر اروپای ټولنې هم د لوړو تعرفو د وځ کولو اټکل کوو.
په دې اړه چې د ترامپ دویمه دوره بل ځان سره څه ولري او په اروپا کې اندېښنې کدا ټول را خلاص شي، شنون کې وایي چې د نه اټکل کېدونکو حالات معنا داد چې اروپایي مشران په دې اړه ډیر څه نشي کولای. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا په یو شمیر لابراتوارونو کې ساينس پوهان د وخت نه مخکې د سرطان د تشخیص لپاره په ځناورو او حشراتو تجربې پیل کړې دي. د تازه څېړنو نه معلومه شوې ده چې د ماشيني آلو په نسبت د شاتو مچیو او سپیو په وسیله د سرطان ناروغۍ تشخیص ژر معلومېدای شي. د مشیګن پوهنتون څېړونکو د دې کال په سر کې دا معلومه کړې و چې د شاتو مچۍ د خپل ځانګړي بوی د حس په وسیله کولای شي د سږو د سرطان درک ولګي.
اور ولز مونږ انسانان دنیا په سترګو وینو، خو حشرات یې په پزه هم احساسوي، نو د دوی د بوی کولو قوه له موږ څخه قوي ده.
دیواجی څه او همکارانو دا معلومه کړې چې د شاتو مچۍ د مریض د سانه د سږو د سرطان درک لګولای شي.
زمون څېړنو معلومه کړې ده چې د شاتو مچۍ کولای شي چې بوی کولو سره د سږو سرطان معلوم کړي او نور مریضې هم د بوی کولو سره معلومولای شي.
د څېړنې لپاره د شاتو مچۍ پارول کیږي او بیا یو بنده کوټه کې د سږو د سرطان د مریض د سا بوی پرې خودل کیږي. د شاتو مچې 93 سلنه د یو عادي انسان او د سرطان د مریض د ساترمنز توپیر کولای شي. د شاتو مچې د سګو د سرطان په مختلفو ډولونو کې هم توپیر کولای شي.
وی ډو ثینک موږ دا څنګه نو چې د مریض د سانه د سرطان درک لګولو په تشخیص په لړ کې به ستر بدلونونه راولي، ځکه چې په ځینو مواردو کې موږ د سرطان په معلومولو کې ډیر وخت نیسو او تر هغه سرطان ډیر زیات کوي شوی وي.
پاینه حال کې چېډونکو د سپیو په وسیله هم د سرطان د درک لګولو تجربه تر سره کوي. د سپی د سرطان معلومولو لپاره په ځانګړي ډول روزل شوی دی.
یو شپې نور زناور هم د بویولو قوي حس لري، خو د سپیو ځانګړتیا دا ده چې سپی انسانانو سره ډیر بلد دي او د معلوماتو اخیستنې ډیر اسانه دي. سپی په دې خوشحالیږي چې څوک ورنه کار واخلي. دا دوی لپاره یو ساتیری وي او موږ د دوی د دماغ او بوی کولو د حس نه ګټه اخلو.
دا کار کېدای شي سپیو لپاره یو ساتیری، خو چېډونکو د همدې سپیو په وسیله د ماشینی آلاتو په نسبت زر د سرطان مرض معلومولی شي.
سپی د ماشینونو په نسبت زر دی او شی بوی معلومولی شي، او د دوی دا ځانګړي حسي قوې دوی د هغو وسیلو نه زیات معتبر ثابتوي چې دا وخت مونږ لاس کې لرو.
اوس چې کوم کار سپی کوي او د بوی په وسیله د سرطان تشخیص کوي، یا وخت راشي چې همدا وړتیا به ماشین آلاتو ته انتقال شي او ماشین باید د بوی کولو امکان ولري. د دورا میکوار رپورت، نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن. طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غاک را دوی خبرونه درولی دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غک یا صدای شما خپرونه په لاندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درمونه اوریدونکو، په پکتیا ولایت کې اقتصادي ستونزو ګڼ ماشومان درنو کارونه ته اړ کړي دي. یو شمېر دغه ماشومان وای زده کړې ورنه پاتې شوي او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره په بیلابیلو کارونو بوخت دي. ورته مهال ځایي چارواکي وای هڅه کوي د ځینو مؤسساتو په مرسته په دغه ولایت کې دا ستونزه هواره کړي. نور حال د شمس آریان په رپورت کې.
دا د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټر جوړولو هغه سرای دی چې په لسګونو ماشومان پکې پدرنو کارونه بوخت دي. د یادو ماشومانو په خبره د کورنوي اقتصادي ستونزو د حل لپاره لډیرو ماشومانو شونځي پاتې سیوي او اړ دي څو د کسب د زده کړې په موخه درنو کارونو ته مخه کړي.
اقتصاد هم زی په دلته هغه مسرته کوم دوه کال مې کې سي مسرته دی فانه نه وخت پرې او اقتصاد زی په نامسرته وځکا
کار خیلی سخت است. ای مجبور هستیم، یعنی ما چرا درس نخونیم؟ درس خواندن مهم است. از هر چیز که در فال خیلی درس خواندن مهم است. درس باید تا هر سروایی که باشی درس باید بخونیم. دیگه اینجا ما اینجا کار میکنیم و دیگه افغانستان سختی است، یعنی باید ما مکتب دولت چی کنه، شفخانه را جور کنه برای هر فال. دیگه خیلی چیزا باید جور کنم.
بل خو دا موټران د دې ورکشاپ مسؤلین که څه هم د ماشومان لپاره ترکیب زده کول زده کړی اړینه ګڼي، خو په خبره چې پکتیا کې د اقتصادي ستونزو په سبب درنو کارونو ته د ماشومان مخه کول د پخوا په پرتلا زیات سوی دي.
دلته تقریبا یو 1540 پورې تعداد شاګردان دي چې هغه واړه اطفال دي، ماشومان دي، نو هغه دلته کار کوي، درنده کارونه کوي، د مستریانو سره نورو مسلکیانو سره کار کوي، نو د دوی په عموما کې مشکلات هغه دي چې اقتصادي ستونزې لري. تاسو د موږ نه به تر په دې ته معلومه ده چې نن سبا په افغانستان کې اقتصادي بحران ډیر زیات ده. نو د دې په اساس نه وړات پال راځي چې د کور د پاره یو وړی ټوټۍ وګټي او د دې په خاطر راځي چې کار وکړي او مسلک زده کړي او یو آینده جوړ کړي.
بل خو ځای چارواکي ډاډ ورکوي چې په پکتیا کې د حکومت او همکارو موسسو په مټ هڅه کړي تر څو په شاکه کارونو بوخت ماشومان ته اسانتیاوی را منځته کړي څو د اقتصادي ستونزو د هواري سربېره خپل زده کړو ته هم دوام ورکړي.
موساتل طرف یا د ملل متحد د ادارو طرف هم غډیر کوشش کړی دا تر څو پوري په دې برخه کې یونیسف اداره یا نور ادارې موږ جذب کړی دي دلته کار شروع کړی دا تر څو پوري هغه ماشومان چې هغه په شاکه کارو کې لګیا دي یا د پیندې کې ژوند لګوا خو لستون سر مخامخ کیږي کوشش کوو چې غوی ته موږ یو بدل پیدا کړو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د ورستی راپور په اساس چې په افغانستان کې نو لسلنه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. دغه ادارې د ماشومان سره د همکاري د جذب ترڅنګ د هغوی راتلونکي ته هم اندیښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا د کار او ټولنیز چار ریاست د وروستیو معلوماتو له مخې چې دا مهال یوازې دغه ولایت په مرکز ګردیز کې شاوخوا 1500 ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. چور سره روان کال شاوخوا 350 ماشومان ته د حرفوی زده کړو زمينه هم برابر کړې ده. شامسارین امریکا جغ.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه څرنیا او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویل چې د 200 کلونو لپاره امریکا د نړۍ په تاریخ کې د خپل ځان د حکومت کولو تر ټولو ستره تجربه تر سره کړې ده. هغه ویل چې خلک رائے ورکوي او خپل مشران په خپل ټاکي او دا انتخابات په سوله ییزه توګه تر سره کیږي او چرته چې په دیموکراسي کې د خلکو اراده تل غالبه وي. هغه ویل مو د منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړي چې هغه ته د بریا لپاره مبارکي ووایم او ما هغه ته ډاډ ورکو چې زه په خپل ټوله ادارې ته لارښوونه وکړم چې د هغه د ټیم سره کار وکړي تر څو په سوله ییزه توګه د واک لیګل یقیني کړو. هغه وویل چې ما ته مرستیالي ولسمشر هاریس سره هم خبرې وکړي او هغه ته مې وویل چې هغه پوره کوشش وکړو او د ځنې هڅه وکړه او هغه ته مې وویل چې هغه او د هغه ټیم باید په خپل کمپاین ویاړي. هغه لیبرن زیاته کړه چې هواد یو یا بلکستاکی او موږ د دې انتخاباتو پایلې منو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې یو څه چې امید لرم هغه د دې چې موږ یو بلته د مخالف پتو غوونه ګورو بلکې د امریکایانو په سترګو ګورو. ولسمشر ویل چې زه به د ولسمشر پتو غ خپل دند تر سره کړم او خپل لوز به پوره کړم او اساسي قانون ته به درناوی وکړم. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې د جنوري په شلمه موږ په امریکا کې په سوله ییز ډول د واک د انتقال پروسه تر سره کړو. قدر منوریدونکو د امریکا خلک سره مقاله وا چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشي.